السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د غویی یا ثور اتلسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د می د میاشتې له اتمې سره برابره ده. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې چې زه احمد تکلې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم او رئیس د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د څه باندې یوې میاشتې مخکینۍ هوایي حملې په اړه د حکومت تحقیقات تر دې دمه نه دي بشپړ شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ولسي جرګې د درېګونو امنیتي ادارو مشران د روانو ناامنیو په اړه د بحث لپاره جرګې ته راغوښتي وو. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه: ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی چې د کندوز ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ په حمله کې د ملکی تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو غوښتي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه به نن اعلان کړي. بشپړ خبرونه: ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی او ویلي دي چې افغان ځواکونه د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې په حمله کې د ملکی تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. یوناما پرون په دې اړه په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په راکټونو او درنو وسلو د دشت ارچی په لغمنی کلي کې یوه مذهبي غونډه په نښه کړه چې په نتیجه کې 100 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یوناما په وینا په دې حمله کې د دیرشو ماشومانو په وژل کېدو سره د افغان حکومت لخوا د احتیاطي اقداماتو د رعایت په برخه کې پوښتنې راپورته شوي. د دې راپور په غبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د اپریل د 2 نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي او ډیر وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل دې ته اړتیا شته چې د دې پیښې په اړه لا ډیره څیړنه وشي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي. هندي رسنیو لیکلي دي چې میرمن سوراج پرون له خپل افغان ساري صلاح الدین ربانی سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړه او غوښتنه یې وکړه چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره دې له ټولو ممکنو لارو کار واخیستل شي. د سرچینې په حواله ښاغلي ربانی په همدې تړاو په کابل کې د هند له سفیر سره هم لیدلي او ډاډ یې ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو او مخاورو په مرسته به له هرې ممکنې لارې د هندي انجینیرانو د خوشي کېدو هڅې جاري وساتي. شپږ هندي انجینیران او یو افغان همکار د یکشنبه په سهار د بغلان ولایت په لخمري ښار ته نږدې په خواجه الوان سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول. ولسمشر اشرف غنی پرون د رسنیو د هغو کارکونکو له کورنیو سره ولیدل چې تیره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې په تروریستي حملو کې ووژل شول. ښاغلی غنی تیر مازدیګر په ارګ کې د وژل شویو خبریالانو کورنیو ته د دې پیښو د څیړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. ولسمشر د خبریالانو د فدراسیون څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ صندوق ژر تر ژره فعال کړي څو له دې لارې وکولی شي د قربانیانو له کورنیو سره اغیزمنه مرسته وکړي. تیره دوشنبه په کابل کې په دوو پرله پسې ځانمرګو حملو کې 9 تنه خبریالان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په وژل شویو کې د ازادۍ راډیو دوه خبریالان او یوه همکار هم شامل و. لازادی رادیو خبرونه اوري: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نن به د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه به نن د واشنګټن په وخت د ماسپښین په 2 بجو له سپینې ماڼۍ څخه ټولو ته اعلان کړي. ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال موافقه نیمګړې بللې او خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانشي د مې تر 12 نیټې پورې به ترې ووځي. په همدې حال که د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران له خپل برتانیایي ساری سره همغږي شوي دي چې غواړي د امریکا پر ولسمشر فشار راوړي څو د ایران له اټومي موافقې ونه وځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې لخپل فرانسوي سیاري سره یوې خبري غونډې ته وویل، موږ باور لرو چې دا توافق به نړۍ خوندي کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره ورځ وویل چې امریکا به له دې تړون څخه له وتلو وروسته پښیمانه شي. د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړۍ پایلې ښیي چې حزب الله ډله او پلویان یې د دې هېواد د پارلمان نیمایي څوکۍ خپلې کړي دي. د حزب الله مشر سید حسن نصرالله د دې پایلو هرکلی کړی او دا یې د مقاومت لپاره سیاسي بریا بللې ده. د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې صدراعظم سعد حریري چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دی، د یکشنبې ورځې د انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان یو په درېیمه برخه څوکۍ له لاسه ورکړي دي. خو بیا هم ویل کېږي چې هغه د لبنان د سني مذهبو ګوندونو ترمنځ تر ټولو ډېرې رایې اخیستي. حزبالله چې ایران یې ملاتړ کوي، د ایران د اسرایلو له سختو مخالفینو څخه ده چې تر اوسه یې له دې هېواد سره څو جګړې کړي. متحد ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. او په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان به د دې هېواد د راتلونکي صدراعظم د غوره کولو لپاره نن رایې واچوي. د دولت سیاسي مخالف نیکول پاشینیان تېر ماښام د دې رایې اخیستو په درشل کې د پراخو لاریونونو غوښتنه وکړه. پاشینیان ته د مې په لومړۍ نیټه په پارلمان کې د صدراعظمۍ د څوکۍ لپاره د رایې اخیستو پر مهال کافي رایې ورنه کړل شوې. تمه ده چې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې به د نیکول پاشینیان د پلویانو نننی لاریون تر 15 ورځنی ځنډ وروسته ډېر پراخ وي. پاشینیان تېر ماښام د خپلو پلویانو په لاریون کې وویل، د پارلمان په نننۍ غونډه کې په سلو کې د نوي رایو وبخښئ په سلو کې د 15 نوي رایو د ګټلو چانس لري. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې د حمله په اړه د یو نامه د راپور له خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي چې په دې اړه د حکومت څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. ولسی جرګې پرون د هیواد د امنیتي ادارو مسؤولان او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې رئیس د ناامنیو او د تذکرو د ویش د ستونزو په اړه د بحث لپاره احضار کړي وو. سیمه ایزو امنیتي چارواکو د غزنی پکتیکا د لویې لارې د خلاصولو په مقصد عملیات پیل کړي دي.
عملیات روان دي، موږ قوتونه مخفي او نور جسمونه هم غزنی ته رسېدلي دي چې هغه په دې کې زموږ د قوتونو سره یو ځای کومک کوي.
په نورو راپورونو کې وابهورئ چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي د کورنیو چارو پر وزارت انتقاد کوي چې طرز العملونه په سم ډول نه تطبیقوي. نور مسایل هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت په دشتارچي ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې د حملې په اړه د حکومت تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي او ډیر وخت ته اړتیا لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر په یو راپور کې د افغانستان پر هوایي ځواکونو انتقاد کړی و چې نه دي توانېدلي په دې برید کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. خو د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د لا ډېرې ارزونې لپاره وخت ته اړتیا لري. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د کندوز په دشتارچي ولسوالۍ کې د برید په اړه د افغان حکومت پلاوی موندنې د ملي امنیت شورا ته رسېدلې او په اړه یې تحقیق دوام لري. اوس جمهوري ریاست د دغه راپور او موندنو په اړه یوه عمومي ارزونه کوي چې وروسته به د اپریل د 2 نیټه د دغه برید په اړه نتیجه اعلان سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل،
ما بیانیه یوناما را خواندیم.
دی وی موږ د یونما بیان ولوست او بیا هم غور ور باندې کوو او لا ډیر معلومات به چې وروسته څرګندېږي له رسنیو سره شریک کړو. خو اوس هغه راپور چې ورکړل سوی لا هم اړتیا ده چې بحث ور باندې وسی او د غوښمیرو په پام کې نیولو سره چې دوی ورکړی دي باید کار وسی.
باید تدقیق شود.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یوناما د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد کړی چې د کندوز په دشترچې ولسوالۍ کې د اپریل د دوهمې نیټې د برید د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت ته وړتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د یوناما په خبره د دوی راپور د هغو څه باندې نوي مرکو پر اساس جوړ شوی چې د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو دولتي چارواکو او روغتیایي کارکوونکو سره سوي دي او دغه راز په کندوز کې د دریو لویو مشورتي ټولنو او هغه راپورونو له مخې چمتو شوی چې په سیمه کې د حقیقت موندونکو پلاوي د ماموریت پر مهال لاسته راغلي دي. د یوناما د راپور له مخې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپترو په راکټونو او درنو وسلو د دشترچی په لغمانی کلی کې یو مذهبي غونډه په نشه کړې چې په نتیجه کې یو سل اووه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د یوناما په خبره په دې پیښه کې د دیرشو ماشومانو وژل کېدل د احتیاطي او د بشري نړیوالو قوانینو سره سم اقداماتو په برخه کې د افغان حکومت د درناوي په اړه پوښتنې راپورته کوي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې په یادو بریدونو کې یو شمېر طالب مشران چې ځینې یې د دوی په خبره د کوټې شورا غړي ول پر نشه سوي دي، خو د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې دې ټکي ته اشاره نه ده سوې. یوناما وایي د افغانستان حکومت دا منلی چې په پیښه کې ملکیانو ته زیان رسېدلی او له همدې کبله د دفاع وزارت ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو پلاوی د ولسمشر اشرف غني لخوا وټاکل سو څو د پیښې په اړه تحقیق وکړي. طالبان وایي په هغه برید کې 950 تنه وژل سوي او 150 نور ټپیان سول چې د دوی په خبره ډېری یې ماشومان، مذهبي رهبران او د سیمې مشران ول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دغه سازمان ماموریت په هغه موقف کې نه دی چې د برید پر مهال د طالب مشرانو یا نورو ډلو فعالیت او حضور تایید کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان حکومت به د کندوز د پیښې د حقیقت موندونکو پلاوي موندنې څه وخت اعلانوي او شایي د دوی په خبره دغه ارزونې ډېر وخت ونیسي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزارت وضع شوي طرزالعملونه په سم ډول نه تطبیقوي او همدا د ناامنیو لامل ګرځي. د دې کمیسیون غړی غلام سخي مشوڼی وایي د کورنیو چارو وزارت ته د غیر مسؤولو کسانو د تورو شیشو لرونکو موټرو د درولو او د وسلو نه ګرځولو ویل شوي دي، خو دا وزارت په دې برخه کې د مور او میرې چلند کوي. د کورنیو چارو وزیر وړم ورځ مشرانو جرګې ته وویل چې تروریستان د تورو شیشو لرونکو موټر په واسطه کابل ښار ته راوړل کیږي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د کورنیو چارو وزارت د دې پر ځای چې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي خپلې واورې د نورو په بام غورځوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي کله چې دوی د تورو شیشو لرونکي موټر کوم چې تر ډېره تورستان په همدې موټرو کې کابل ښار ته انتقالوي دروي د ملي شورا یو شمېر غړي خلاصون ته راوځي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي غلام سخي مشوڼی ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا غړو او نورو چارواکو لپاره طرزالعملونه جوړ شوي، خو پولیس یې په پلي کولو کې د مور او میرې چلند کوي.
یو خو زه دغه مسله چې دی وایي دغه د افغانانو په خبره د خپل بام واوره بل بام ته اړول دي. دوی چې خبره کوي دا موږ کمیسیون ته راغوښتلي وو او په دې طرزالعمل باندې اوسه موږ خبرې کړې. د هغې طرزالعمل خلاف د دوی پولیس اجرایات کوي، بعضو ته د مور میرې سلوک کوي، هغې ته اجازه ورکوي، بعضې
د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د یکشنبه پر ورځ د مشرانو جرګې پیسې جوابیه غونډه کې وویل پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا ځینې غړي یې خلاصون ته راوځي. خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي که داسې څه وي نو وزارت مکلف دی چې دا خلک ولس ته ور وپیژني. دا څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې تېره دوشنبه وسله وال د کابل ښار په زړه ششدرک سیمه کې په دوو پرله پسو چاودنو بریالي شول. په دغو حملو کې د نهو خبریالانو په ګډون دیش کسان وژل شول او څلوېښت نور ټپیان دي. له دې وړاندې هم د کابل په یو شمېر خوندي ځایونو کې لکه کانټیننټل هوټل، د سردار داود خان روغتون، شارینه او د زنبق څلور لارې کې خونړۍ حملې شوې دي. د کابل ګارنیزون د عامه چارو مسؤل محمد شاپور شریفیار د دغو ادعاو په غبرګون وایي چې امنیتي ځواکونه تور شیشه لرونکي موټر بې توپیره دروي او قانوني چلند ورسره کیږي.
مطابق پلان ګورنر گارنیزون پرسنل توظیف میشه.
دیوی د گارنیزون د پلان مطابق هر ورځ پرسنل توظیفیږي او هر ورځ هغه وسایل چې تور شیشه لري، الارم او اضافي شیان لري، زمونږ د پرسنل لخوا پاکیږي. په ورته وخت کې د چارو کار په میر سردار زدران بیا وروستو یو پیښو ته پکتو وایي، دا سرکاري چې د مقننه او اجرایه قوه ترمنځ د ناخوالو د ختمولو لپاره پوره همغږي نشته. دیوی پولیس باید جدي وي او خلکو ته هم پکار ده چې د ولسي جرګې پر روانو انتخاباتو کې سرکشه او له وسله والو مخالفینو سره خواخوږو وکیلانو ته رایا ورنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا وخت د سهار 8:15 دی. قدرمنو اوریدونکو، بلنه درکوم چې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
انډیپندنت ورځپاڼې په خوست ولایت کې خونړۍ حملې ته کتلی دي. په دې حمله کې 19 کسان وژل شول او 43 ټپیان شول. د یکشنبې په ورځ دا برید د خوست ولایت په یوه جومات کې دننه وسو. په دغه جومات کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو مرکز جوړ شوی و. د دې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. انډیپندنت لیکلي چې طالبانو او د اسلامي دولت ځایي څانګو چې دواړه ډلې د ډیموکراتیک بهیر مخالفې دي، مخکې پر انتخاباتي مراکزو حملې کړي دي. تیره میاشت په یوه حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت ومانه، د کابل په لویدیځ کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پر یوه مرکز په حمله کې 60 کسان وژل شول او شاوخوا 130 کسان ټپیان شول. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په همدې اړه لیکلی دي. په دې مقاله کې هم د روان کال له پیل راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه لیکل شوي دي. په دغو حملو کې چې په کابل او نورو ځایو کې سوي، سلګونو کسان وژل شوي دي. وال سټریټ جورنال ویلي کله چې په 2014 کال کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، افغان ځواکونو د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې مشري پر غاړه واخیسته. برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې پر خبریالانو د اپریل میاشتې د 30 نیټې حملو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په کابل کې پر خبریالانو په حمله کې د ازادي راډیو د درو خبریالانو په ګډون لس خبریالان وژل شول. مقاله لیکي په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې پر چارواکو د اداري فساد او بې کفایتۍ تورونه دي او امنیتي ځواکونه یې د سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي، د آزادو رسنیو موجودیت په دې معنی دی چې لږ تر لږه خلک معلومات ترلاسه کوي چې په هیواد کې څه روان دي. مقاله لیکي دا حمله شی چې سخت دریځ غواړي پر خبریالانو په حملو سره د جګړې په اړه د خلکو اذهان مخشوش کړي. د بی پولی خبریالانو یو وروستی راپور وایي چې د افغانستان رسنۍ د سیمې پر کچه او په خپلو ګاونډیانو کې تر ډیرو آزاد دي. مقاله د طالبانو تر سقوط وروسته کلونو پر مهال رسنۍ د افغانستان یو لوی لاسته راوړنه بولي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ولسی جرګې پرون د درګونو امنیتي ارګانونو مسؤلان او د نفوسو د احوال ثبتولو رئیس د جرګې عمومي غونډې ته رابللی و. امنیتي مسؤلین په هیواد کې د امنیتي د نامنیو د زیاتېدو او د نفوسو د احوال د ثبتولو مسؤل د تذکرو د ویش د کمزوري جریان عوامل وکیلانو ته تشریح کړل. د جرګې غړو اندېښنه ښودلې چې له کومې ورځې چې د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی، ورسره سم د وسلوالو مخالفینو حملې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدل، د رای ورکولو لپاره د نوملیکلو په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملې او د نفوسو د احوال د ثبت په مرکزونو کې د جعلي تذکیرو ویش هغه پوښتنه وي چې د ولسي جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو، د ملي امنیت له عمومي رئیس او د نفوسو د احوال ثبتولو له مسؤل څخه وکړي. د ولسی جرګې د اکثرو غړو عمده پوښتنه دا وه چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او وسلوالو مخالفینو پر ضد خپلو حملو ته زور ورکړی او که د امنیتي ارګانونو تدابیر همداسې کمزوري وي، احتمال لري چې د انتخاباتو پروسه له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک وویل په دې وروستیو کې د دولتي تاسیساتو، اداري واحدونو او د امنیتي حوزو زیاتوالي ته په کتو سره ملي پولیسو خپلې دندې تر ډېره ځای په بری ترسره کړې دي.
پلیس ملی افغانستان با کمیت تقریبا نزدیک به 124,000 در 4
د افغانستان ملی پلیس د شاوخوا 1,00,000 پرسونل په لرلو سره په سلورو برخو کې د امنیت په ساتلو بوخت دي. اوس د ولسوالۍ شمیر 300 ته رسیدلې. حال دا چې اتنه کال مخکې د ولسوالۍ شمیر 304 شپېته وو. همدارنګه د ټولو خارونو په مرکزونو کې امنیتي حوزې هم زیاتې شوې. چې دا ټول د پولیسو په پرسونل اغیز لرلی شي.
د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی وویل وسلوالو مخالفینو د ثور په نهمه د خندق په نامه د عملیاتو له اعلان سره سم په ښارونو حملې زیاتې کړې دي. خاغلی بهرامی وویل ملی اردو د ملی پولیسو او ملی امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې په شته امکاناتو د مخالفینو حملې په شا تمبولې دي. د وویل د ثور له نهمې وروسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد 23 تصفیوي 22 د کماندو او 4 اتیا هوایی عملیات ترسره شوي چې په دغو عملیاتو کې 199 وسلوال وژل شوي، 494 ټپیان او 70 اسیر شوي دي. د دا هم وویل په دې نښتو کې د افغان ځواکونو 131 منصوبین وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي وویل په تیرو 15 ورځو کې 9 وژونکي نیولي او د دې تر څنګ د مخالفینو یوه 161 کسیزه ډله هم نیولې چې 150 کسانو یې له داعش سره اړیکې لرلې. د نفوسو د احوال ثبتولو رئیس حماین محتاط ومنله چې په ځینو مرکزونو کې یو کس 100 تذکیرې اخیستي چې له دغو کسانو څخه ځینې نیول شوي دي. د ډاډ ورکړ چې له انتخاباتو د مخه ویشل شوې تذکیرې د ماشین په ذریعه ارزول کیږي چې اصلي او جعلي څرګندې شي. د دغو پوښتنو او ځوابونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر مسؤلینو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو لپاره باید امنیتي تدابیر جدي او پراخ کړي.
چیزی که بسیار مهم است برای مردم ما امنیت جان، مال و امنیت تمامیت ارضی
سه چیز موږ خلکو ته مهم دی، هغه د ځان، مال او د خاورې تمامیت او د انتخاباتو امنیت دی. د انتخاباتو ګډوډول د دښمن ستراتیژیک پلان دی. امنیتی مسولین باید جدی امنیتی تدابیر ونیسي. ولسی جرګې وړاندیز کړی چې امنیتی سکتورونه یو اضطراری ناسته ولري او د پولیسو شمیر زیات کړي.
د چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې باور دی چې د افغانستان د کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي ظرفیتونو ټیټوالي دښمن ته دا فرصت ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړي. دی د افغان استخباراتي ارګانونو د مسلکي ظرفیتونو په لوړولو تاکید کوي.
خبری مجله اوري
د ازادۍ رادیو نه خبری مجله اوري. د غزنی ولایت ولایتي شورا چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د غزنی پکتیکا لویه لاره له تیرو 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. دوی وایي چې خلک له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت او پکتیکا تر منځلوی لاره نن درېمه ورځ هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په دغه ولایت کې په ولایتي شورا کې د خلکو استازي خالق داد اکبری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې لارې په تړل کېدو سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دولت یې باید د خلاصون په مخه جدي اقدامات وکړي. نوموړي وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د دغه ولایت پراندړو ولسوالۍ هم ټولې لارې تړل شوي او هلته ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي.
مردم با مشکلات بسیار شدید روبرو هستن. همین لحظه ما از صبح تا حال چندین تلفن از
د دغه لارې په تړل کېدو سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شمې سالې اندړو ولسوالۍ ده. په یادو ولسوالۍ کې هلته له تیرو 2 ورځو راهیسې ناروغان په امبولانسونو کې پراته دي چې نه د پکتیا پر لور تلای سي او نه هم د غزنی پر لور. زموږ غوښتنه له مرکزي دولت ادا ده چې د یادې لارې د خلاصون په موخه جدي اقدامات وکړي. په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو له پولیسو څخه سر ټکوي او ویلی چې غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي یې. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې د یادې لارې د خلاصون په موخه د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او په خبره چې له مرکز کومکي سرتیري هم ورغلي دي. نوموړي وایي چې ډېر ژر به دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي.
شاره د غزنی او د پکتیکا په دې لاره کې د دښمن د خوا څخه ملونه زیاته شوي دي او همدا اوس په دې باندې عملیات روان دي. موږ قوتونه مخفیزي او نور جسمونه هم غزنی ته رسېدلي دي چې هغه په دې کې زموږ د قوتونو سره یو ځای کمک کوي. همدا اوس هم په دغه ځای باندې عملیات جریان لري او موږ کوشش کوو چې ژر دغه لاره خلاص شي.
د ولایتي شورا مسؤلین بیا د امنیتي مسؤلینو دغه خبرې یوازې د شعار په توګه یادوي او په خبره چې دغه عملیات یوازې نمایشي بڼه لري او تجارت پرې کوي. دوی وایي که چیرې د دغه ولایت په امنیتي مسؤلینو او ولایتي ادارې کې ژور تغیرات رانسي نو یاد ولایت به سکوت وکړي او د وسلوالو طالبانو لاس ته به ولویږي. غزنی ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهد وي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی او ویلي دي چې د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د اپریل د دوهمې نیټې په برید کې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د اپریل د دوهمې نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له افغان چارواکو غوښتي دي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو ژوند او مسؤلیت خوندي کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د رسنیو د هغو کارکوونکو له کورنیو سره ولیدل چې تېره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی د دې پیښو د څېړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نن به د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې دا پریکړه به نن د واشنګټن په وخت د ماسپښین په دوو بجو له سپینې ماڼۍ څخه ټولو ته اعلان کړي. د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې حزب الله ډله او پلویان یې د دې هیواد د پارلمان د نیمایي څوکیو په ګټلو بریالي شوي دي. خو بیا هم ویل کیږي چې د بلې لوري صدراعظم سعد حریری چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دی د پارلمان یو په درېیمه برخه څوکۍ لاسه ورکړي دي او په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان د دې هیواد د راتلونکي صدراعظم د غوره کولو لپاره نن رایه واچوي. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه واورئ.
د ژوند رنګونه.
ای اجی ممان دا دی لوګر دی ولایتیم. په افغانستان کې غونو بیا د شي مشکینان دي چې په سلو کې دوه کور مالدار دي نور ټول اجز دا مملي چې وي اجنګونو منګونو چې خلک لوار څنګه بيزارو څو په یوجي کې څو په بلجي کې وادي دي د پردوی وطنو کې ټول پراتو.
ریواجونه څنګه فرق کوي له وسط تر پخا؟
ریواجونه خو فرق لري. وادي پخا دومره توان نه کې وستون نه زیات کیږي.
ښه، پخا خلکو چی چی اخستل؟
خو به خلکو یو دي شروع مړی وکړه لوادي دا مغه به پخا کړو وس په صدر کې مخړ نور سره ما یو سلګون راوړی دي شاپ وخت کې لوګر نه راغلی یم. په یغه وخت کې لوګر نه دوا وانی کراوه. درې ورځې مې په کابل کې تیرې کړې. درې ورځې مې په کې تیرې کړې. د ماسپښین نه مخې مې ښه پلاو خوړ، د بېګا نه مخې مې ښه پلاو خوړ، د ګیج نه مخې مې ښه چای خوړ. او بیا چې بیرته تلم درې څلور خټکۍ مې واخیستل او ښه ټکسي مې ونیو. په لس روپیو که په پنځه لس روپیو مې ټکسي ونیو، ان خپل جي ته یې ورسولم. اوس یې نن پنځه زرو روپۍ راواخلې او کابل ته راشي چې بېرته جي چېنست. ما درې شپې پکې وکړې، شپږ وخته مې مړۍ پکې خوړلې، درې وخته مې د ګیج چای پکې څښلی. په سل افغانۍ او بېرته چې تلم درېو څلور خټکۍ مې واخیستې. ډېر برکتونه وو پکې، پوشې پسکو پسات نه وو پکې، اوس خو ټول پسکو پسات.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
محمد سعید د لوګر ولایت له برک ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دی چې د افغانستان دفاع وزارت کومې څېړنې بشپړې کړي دي چې د قندوز د دشت برچی د حملې په اړه څېړنې بشپړې کړي وي. فضل رحمان له زابل ولایت څخه لیکي، حکومت وایي چې د تذکری او د ثبت نام باندې اعتبار نشي کولای. په لرې پرتو سیمو کې ثبت نام نشي کېدای، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د یوناما راپور د کندوز د دشتبرچی د پیښې په اړه. بالکل صحیح دی، ځکه چې دوی حقیقت ته ډېره توجه کوي. هیواد اجمل له پکتیا نه لیکي د ګردیز ښار امنیت ډېر خراب شوی، وسلوال کولی شي چې په ښار او د ښار په څنډو کې خلک په نښه کړي او ویوژني، او د حکومت امنیتي تدابیر ډېر کمزوري دي. او یو بل اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي چې امریکا چې تر 2024 کاله افغانستان ته هوایي ځواک ورکوي، ولې اوس نه ورکوي؟ وبجي او دير